سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت و وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت برنامه‌های مثلث و روز هفتم پخش می‌شوند. با خبرها آغاز می‌کنیم. به دلیل نگرانی از حمله احتمالی اسرائیل بر ایران، پروازهای عبوری شرکت‌های هوایی بین‌المللی از فضای افغانستان افزایش یافته است. بر اساس گزارش روزنامه ایندپندنت، 101 پرواز دیگر روز پنجشنبه گذشته از فضای افغانستان عبور کرد که این تعداد بلندترین رقم پروازها در 3 سال اخیر پس از تصرف کابل به دست طالبان بوده است. در ماه سپتامبر روزانه تا 19 پرواز شرکت‌های هوایی بین‌المللی از حریم هوایی افغانستان عبور کرده. طالبان قبلا گفته بودند که از هر پرواز عبوری $700 دریافت می‌کنند. یک مقام محلی طالبان در فاریاب می‌گوید که در دو رویداد ترافیکی در این ولایت 3 تن جان باختند و 27 تن دیگر زخمی شدند. شمس‌الدین محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در فاریاب بر رسانه‌های داخلی روز شنبه 14 میزان گفت که 2 نفر پس از آن در منطقه خانقروغ ولسوالی قیصار جان باختند که یک موتر نو فلانکوچ از مسیرش منحرف شد. به گفته او در این رویداد 20 تن نیز زخمی شدند. آقای محمدی افزوده که در یک رویداد دیگر بر اثر چپه شدن یک موتر فلانکوچ در نزدیک مرکز ولسوالی المار یک کودک جان باخت و 7 تن دیگر زخمی شدند. علت این 2 حادثه ترافیکی هنوز مشخص نشده است. خرابی جاده ها، عدم رعایت قواعد ترافیکی و به احتیاطی رانندگان از عوامل عمده رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می شود. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید که با یک شرکت استخراج معادن هند در باره سرمایه گذاری در معادن افغانستان گفتگو کرده است. این وزارت روز شنبه در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که رئیس این شرکت هندی ابراز علاقمندی کرده تا در بخش استخراج فلزات، سنگهای قیمتی، نفت و گاز در افغانستان سرمایه گذاری کند. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان در حال از فراهم کردن زمینه استخراج معدن برای این شرکت هندی در افغانستان سخن میگوید که انتقادات در خصوص عدم شفافیت قراردادهای معدن و شیوه استخراج معدن در افغانستان زیر حاکمیت طالبان وجود دارد. در حالی که جهان منتظر یک حمله مهم بالقوه اسرائیل بر ایران است، روز شنبه از ادامه درگیری در داخل و اطراف شهر بیروت و دیگر بخش‌های لبنان گزارش شد. یک مقام اسرائیلی که از افشای نامش خودداری کرد به خبرگزاری فرانس پرس دیروز گفت که اردوی اسرائیل در حال آمادگی پاسخ به حمله ایران است، اما این مقام نظامی در باره چگونگی و زمان پاسخ احتمالی اسرائیل به ایران چیز نگفته است. ایران 3 شنبه هفته گذشته 10 راکت به اسرائیل شلیک کرد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه گفت که در یک نشست بین‌المللی درباره حمایت نظامی از اوکراین هفته آینده در جرمنی اشتراک می‌کند. در این نشست که در یک پایگاه هوایی آمریکا در نزدیک فرانکفورت برگزار می‌شود به شمول جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بیش از 50 متحد اوکراین اشتراک خواهند کرد. زلنسکی در شبکه‌های اجتماعی گفته است که برای اشتراک در 25مین نشست رامشتاین در 12 اکتبر که اولین نشست است که به سطح رهبران برگزار می‌شود آمادگی می‌گیرد. او افزوده است که در این نشست طرح را برای اقدامات واضح و مشخص برای پایان جنگ در اوکراین ارائه خواهد کرد. تلاش‌های تیم‌های نجات روز شنبه نیز برای یافتن بیش از 40 تن که با دنبال سیلاب‌های مرگبار و ویرانگر در بوسنیا ناپدید شدند ادامه یافت. راه‌های مواصلاتی شماری از قریه‌ها در بوسنیا هرزگوینا کاملاً مسدود شده و مقام‌ها حالت اضطراری را اعلام کردند. صدر اعظم بوسنیا روز شنبه در کنفرانس خبری گفت که منطقه دوندجا جابلانیکا به شدت از سیلاب‌ها متضرر شده. بارانهای شدید که اوایل روز جمعه آغاز شد باعث سیلاب ها و لغزش زمین در مناطق مرکزی و جنوبی این کشور بالکان شده است. تا حالا از جان باختن دست کم 17 نفر گزارش شده. با سلسله رقابت های جام جهانی کرکت بانوان امروز یک شنبه تیم های هند و پاکستان و تیم های وست‌اندیز و اسکاتلند با هم بازی می کنند. دیروز استرالیا با 6 ویکت سریلانکا را شکست داد و انگلستان در برابر بنگلادش برنده شد. و قرار است امروز بازی نهایی جام جهانی فوتسال 2024 بین تیم های ملی فوتسال ارجنتین و برزیل برگزار شود. تیم های ملی فوتسال فرانسه و اوکراین برای کسب مقام سوم بازی خواهند کرد.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
پښتون ژغورنې غورڅنګ به وتوانېږي چې د اکتوبر په 11مه د خیبر د جمرود سیمې پورېږي للمه کې جرګه جوړه کړي. دا پوښتنه وروسته تر هغې پیدا شوه چې د پی ټی ایم د جرګې پر جوړ شوي انتظامي کمپ پولیسو څو ځله برید وکړ. د دوی خیمې یې وسوسولې او وشکې بهونکی ګاز یې پرې استعمال کړ. د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نږدې درې میاشتې مخکې چې کله د دوی د ډلې د یوه مخکښ غړي ګیلمن وزیر جسد خاورو ته سپارل کېده ژمنه وکړه چې د اکتوبر 11مه به د پښتنو قومي عدالت په نوم جرګه جوړوي او چې د پښتنو مشرانو په دې جرګه کې هر پریکړه وکړه په هغې به عمل کوي. ښاغلي پښتین د سپتمبر په 3مه د دې درې ورځنۍ جرګې د ځای د پرانیستو په یوه غونډه کې برخه واخیسته، خو تر دې دوې ورځې وروسته پولیسو نیمه شپه لومړی ځل د جرګې په ځای کې پر راغونډو شویو کسانو برید وکړ. د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند محمد علي سیف ویلي دي چې پولیسو د وفاقي حکومت په امر حمله کړې ده او د پخوال رسنیو کې د کورنیو چارو د وزارت یو لیک هم شریک کړی دی چې په دې لیک کې ادعا شوې ده چې پی ټی ایم د ریاست او ریاستي ادارو په وړاندې د کرکې او سپکاوي د هڅونې مرسته او مشي کوي، نو د دې ډلې پر ضد دې سخت اقدامات وشي. هغه پوښتنه به بیا وکړم چې په داسې حال کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ وتوانی شي چې د پښتنو د قومي عدالت جرګه جوړه کړي؟ په دې اړه دلته بحث لرو، خو بیا یادونه تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په فیسبوک او یوټیوب کې وګورئ، واورئ او کولی شئ چې خپل نظر راته ولیکئ. راوښم د خپرونې میلمنو ته
نثار احمد شیرزاد
سکایپ لار سره د سیاسي چارو کتونکو د دوی مننه کوم. او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار سرار عالم مومن را سره دی. شیرزاد صاحب، څرنګه پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ به وتوانی شي چې په داسې حالاتو کې د اکتوبر په 11مه جرګه جوړه کړي؟
زه فکر کوم چې دا کومه ستونزه چې د پاکستان پاوز او استخباراتیان په پښتنو باندې راولې ده، خو څه ستونزه به وي، مشکل به وي. خو بل خواته مونږ ګورو د پښتنو د ډېر کالونو حرکتونه چې دوی هم ژمن ده چې دا کالونه وکړي، خو څه مشکل ده. او د ګیلمن وژلو او د عیسای او پوځیانو کوم کلنه چې پښتنو سره لري، پښتنو په پوزه رسېدلې ده. کوم تعصب چې پنجابیان د پښتنو سره کړی ده، دوی پښتنو ته ژمن کوي چې دغه جرګه دوی دایره کړي. خب سربیره په دې مشکله خبر یا د افسوس خبر هم دا ده چې هلته که دوی په مقابل کې پنجاب کوم نیرو یا طاقت استعمالی هغه هم پښتانه ده، هغه په پولیس والا دوی په د پښتنو د پښتون غورځنګ په مقابل استعمالی چې څه موده مخکې یا یو کال مخکې هلته د چې خپله پولیس والا وویل چې د پنجاب لخوا په مونږ باندې برید وشو او هلته یو ځانمرګي حمله وشو، هماغه پښتانه پولیس د پښتنو په مقابل کې دوی کوشش کوي چې استعمال کړي. خو بیا هم کوم پرابلمونه چې ټول پښتانه په پوزه رسېدلې ده، زه فکر کوم چې سره د ستونزه دوی کامیاب شي او دغه جرګه دوی دایره کړي.
مننه محمد صاحب. په مشال رادیو کې ستاسو نوي راپورونه څه دي چې د دې جرګې د کامیابۍ له خاطره دوی څه نوي هڅې کړې؟
د کوم په سیمه کې زمونږ خبریالان دي یا د پی ټی ایم چې کوم کوآرډینیټرز دي، مخکښان دي لکه آفتاب شینواری، شهزاده مسجد، او دغه سي د پټي نورو مخک خان سره زمون خبري پر لپسې کیږي نو غوډه وی چې په 13 رکشوخه د 2 اکتوبر نه را په دویخه درې واري په غیمانی بریج شوی په دغه کم ریګیلل مکه دوی چې کم کیمپ ته د یو سم اکتوبر خامی عدالت ته فارې دوی جوړي هغه کیمپ مانی دوی چې درې واري د دریم اکتوبر پورې درې واري په دغه مانی بریج شوی دی په دویم اکتوبر مانی درې ګنټو پر مسلسل مزاحمت روانو دوه خو په یو بل مانی گزارونه هم کړی دی انخته پکې هم شوی دی خو د پی ټی ایم چې کوم غړي دی دا غوی سره لیندې وي په لیندوی گزارونه کول او غوی سره د اوخه بیان کې گیسو دغه سي هوای ډز هم کړی دی په دغه ډزو کې بیا درې کسان را د پی ټی ایم غجوبل شوی هم دی تدین علاوه که بیا تاسو ګوري زه په ځای کوم د پی ټی ایم کوارډینیټرز دی هغه لګیو دا کسان راټولول نو هلته کې هم چاپی وهل شوی دی دا غوی نیول شوی دی دا غوی خپلوان نیول شوی دی لکه زه به تاسو ته چې عمر اورګزی چې دی عمر سمکنه د کورمی دا غرور سره زمون خبرې وشو عبدالهادی سره نو عبدالهادی ویل چې دا غرور عمر سمکنه چې کوم کوارډینیټر دی د کورمی هغه نیول شوی دی دغه شیرزاده مسجد ویل د وزیرستان چې هلته کې فیصل چې شاه فیصل غازی هغه د پی ټی ایم کوارډینیټر دی هغه دغه پلار دغه رور نیول شوی دی بیا نورلا ترین بیا په کراچۍ کې د پی ټی ایم بل مخکښ دی هغه راته ویلي چې هلته کې اته کسان د پی ټی ایم غړي هغه نیول شوی دی نو زه په ځای دغه سی بیا په ډیر اسمل خان کې د پی ټی ایم مخکښ دی تاسو پیژنئ زه مسجد پیندار پنځم ځل دغه چې جیل ته لاړې المزیب مسجد هغه بیا د اکتوبر په دریم باندې نیولې دي نو پر لپسې د دین علاوه د وړاندې دینا علي وزیر مولا زینت الله او داسې ډېرې نور کسان چې دي هغه لوړاندې په جیلونو کې دي
او بخښې دي علي وزیر خو یو ځل بیا هم په دې وروستیو کې ضمانت وشو بیا بیرته ونیو
علي وزیر باندې په دریو مقدمو کې ضمانت وشو بیا په دوه ځله یوازې په تریم پیو کې ونیو پنځه وارې دغه ضمانت وشو خو د هغې باوجود بیا هم هغه ګیر دی
مننه د پی ټی ایم د غړي فرمان وزیر څرګندونې لرو چې دی څه وایي چې د دوی ستونزې څه دي
سلامونه په خیر په دې وخت کې په خیبر پښتونخوا کې په ټولو ضلعو کې د ضلع انتظامیا له طرفه کریکډون شروع دی او په هر ځای کې د 3 ایم پی او لاندې گرفتاری روانې دي اوس لپاره چې کومې گرفتاری شوې دي په هغه کې لوور دیر دی مومند کارک مردان بنو جنوبی وزیرستان اپر جنوبی وزیرستان لوور ډیرا اسماعیل خان سوابی خیبر پېښور او سوات په دې ضلعو کې تر اوسه پر ازمنګ د ځموارو ملګرو گرفتاری شوې دي او باقی په هر ځای ناکې لګولې دي 24 غنټو نه په دې کریک ډاون کې ډیر زیات شدت راغلی دی ډیر خلک په کورونو باندې چاپه وهل شوې دي او د باجاوړ چې کوم کوارډینیټر دی د پی ټی ایم ځلی کوارډینیټر هغه کور ته نن دوی بغیر بیسا وارنټا بغیر بیسا مطلب د دوی سره زنانا پولیس هم نه وو خو دوی د کور ته دننه شوې دي بیا په کور کې دننه فایرینګ کړای دی ماشومان او زنانا باندې ډیر تشدد هم شوای دی دغه سي په ټولو ضلعو کې دغه کریک ډاون روان دی او اوس د 24 غنټو نه دغه کریک ډاون ډیر تیز شوی هم دی او بل خبره دا ده چې جرګه به په هر صورت کیږي په جرګه چې کومه دا هغه فیصله د مرکز له طرفه پرون مشر منظور پښتون هم دا خبره ډیر کلیر وکړه او د مرکزی کمیټه هم دا فیصله دا چې دا جرګه به موږ په هر صورت کو او دا خامخا موږ مطلب په خپل تاریخ باندې په خپل وخت باندې کو نو د ریاست د طرفه خو دغه کریکډون یا داسې سرگرمۍ چې کومې دي دا مخته هم شوې دي موږ هر یو ایونت کړی دی موږ هر ځای کې جلسه او جلوس کړی دي دغه کریکډون کیږي خو بیا موږ په خپل وخت باندې هر څه چې کوم دي خپل جلسې جلوسونه هر څه ممکن کړی دي نو په دې جرګه کې خو به ټول پښتون کام را درومي د کام مشران به را درومي د کام د هر مکتب فکر خلک به را درومي نو ان شاء الله دې جرګې د پاره موږ هر یو پلان تیار کړی دی موږ ته اول هم د پته وا چې دلته به داسې کروډون کیږي او د ریاست لخوا به خمخه خنډونه جوړیږي خو کدی هر څومره خنډونه جوړوي دا زموږ د طرفه واضح پیغام دی چې جرګه به په خپل ورځ په خپل ځای باندې کیږي
پرون د خیبر چې څومره افریدیان شینواری او نور قومونه قبیلی دي هغه جرګه وشوله هغه مشتدا ډاډګرنه راکړې ده چې د دې سکیورټی هر څه به موږ مزید په خپل اخلو او ټول کام به راوځي. نو امید دی ان شاء الله او د موږ کومې را دي دي هغه مطابق دا جرګه به په هر صورت په خپل وخت باندې په خیبر کې کیږي.
شیرزاد صاحب د دغو مشکلاتو په ترس کې بیا هم تاسو فکر کوي کدوی ونه توانی چې دا جرګه دایره کې په دې سیمه کې ځکه چې منظور احمد پښتین د دې جرګې له خاطر ډېرې هڅې کړې دي تقریبا کور په کور ګرځېدلی دی اسناد راغونډ کړي دي خو که چېرته د ده مخه ونیول شي نو دا امکان هم شته چې له پولیسو سره د دوی یو جنجال راشي. مخکې تاسو اشاره درلوده چې پښتانه پولیس د دوی په مقابل کې ممکن استعمال شي وضعیت په دې ځای کې څرنګه شي؟
وګورئ دا یو ټکی ته زه اشاره کوم چې د پښتنو نه غواړي چې په سیمه یا په پاکستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې جګړې وکړي. کوم مشکلات چې دا دوی چې جرګې مخکې کړی ده یا د جرګې خبرې کوي دا په خپله معلومی چې پښتنو غواړي چې خپل حق د صلح او آرامي او د گفتگو خبرې اترې د لارې نه حل کې نه غواړي چې دلته یو څه ستونزه شي لکه چې پنجابیان غواړي یا اسلام آباد غواړي هغه سې پښتانه نه غواړي. دا یو ښکاره خبره ده چې پښتنو غواړي چې د وصول لري هلته چې لویو مشکلاتونه د جرګې د لارې نه حلوي. نو که پنجاب یا اسلام آباد وغواړي چې نور ستونزه ته لمن ونه وهي او دغه ستونزه غټ نشي په کار ده دغه جرګې عزت وکړي او دغه جرګې ته اجازه ورکړي او د دې امنیت هم ونیسي چې دوی نه غواړي چې لکه هغوی چې وایي د ټي ټي پي موږ ته مشکل ده یا هلته موږ ګورو چې څو ورځې مخکې موږ واورېدلی چې دغه د بلوچستان تحریک هلته هم څه ستونزه پیدا کړې ده دوی هغه جنګونه کوي د مکې کې یې پولیس وژني. خو دا پښتنو چې دا کار نه کوي په کار ده اسلام آباد دوی ته موقع برابر هم کړي که بیا هم دوی نه کوي نو بیا دا یو ښکاره یو ثبوت ده یا یو پیام ده د اسلام آباد لخوا چې موږ نه غواړو پښتنو سره په جرګه کې کینو یا د جرګې عزت وکړو. په دې چې جرګه ډېر لوی مقام لري د پښتنو په سیمو کې د لویو ستونزو حلولو دپاره او که د مزاحمت وکړي یو څه ستونزه برابري دا یو لوی پیغام ده چې که سبا څه مشکل هم پیدا شي ملامت به اسلام آباد وي د پښتنو به ملامت نه د منظور پښتون چې څه علي سره کړی ده دا د ثبوت ده چې نه غواړي چې پښتنو سیمه کې جنجال شي یا جګړې وشي لکه چې بلوچان او نور خلک یا ټي ټي پي چې دوی وایي چې ټي ټي پي موږ ته ستونزه پیدا کړی ده. نو زه هیله کوم چې دا جرګه جوړ شي او د پاکستان ستونزه به حل شي او که بیا هم تکراروم که نو غواړي پنجاب چې دا په جرګه او د پښتنو جرګه عزت نه کوي نو دا یو ښکاره پیغام ده که سبا ستونزه پیدا شي دا ستونزه د اسلام آباد په غاړه وي.
شیرزاد صاحب مننه تاسو سویل
شیبر صاحب وختي رسي تاسو پرله پسې دغه پوښتنه کوئ چې دا جرګه به کامیاب شي که نه. بیا تاسو پولیسو ته مې اشاره وکړه چې او منظور پښتین خپله هم دغه وینا کې ویلي دي چې کوم پښتنو پولیسانو چې په پی ټی ایم په غړو باندې بلویانو باندې په دغه میدان کې تشدد کړی دی نو دوی به څرنګه خپلو کورونو ته تللي او هغه پښتنو میندو به دوی ته ډوډۍ ښي او د دوی نه به دا تپوس نه کړي چې دا سولې په خپلو ورونو باندې دغسې تشدد وکړو. نو هغه کلیپ د منظور پښتین ډېر زیات وایرل شوی هم دی په سوشل میډیا کې. خو زه دې ته راځم چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې پولیسو خپله باندې احتجاجونه مظاهرې پر لتونه کړي مشالې ډېو د هغو سره خبرې کړي د پولیسو سره. نو پولیسو خپله هم دغه تورونه لګولي دي چې دغه پوز د دوی په چارو کې مداخلت کوي باید دوی د سیمې نه وځي. دوی بار بار دغه خبره کوي چې دغه سیمه کې په سلګونو شمیر کې وسلوال دي او په زرګونو شمیر کې پوز دی او په زرګونو شمیر کې پولیس سرتیری دي. دوی چې موږ امن راوستی شو دوی دغه سیمې نه وځي. نو د هغې نه دا ثابته شوه چې دغه خیبر پښتونخوا چې کوم ځینې پولیس دي هغه هم د پی ټی ایم سره یا د نورو چې کوم هلته کې د امن لپاره پاڅون کوونکي دي مظاهره کوونکي دي هغوی سره ولاړ دي. یوه دویمه دا ده چې دې وخت کې د خیبر پښتونخوا حکومت په ښکاره باندې د پی ټی ایم سره ولاړ دی پخکارا باندې د پی ټی ایم سره ولاړ دی، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر منظور پښتین سره ملاقات کړی دی. ملاقات نه وروسته هغه ویلي دي چې په هر حالت کې به دغه جرګه دغلته کیږي، او دغه کومه برخه چې ده خیبر هغه په خیبر پختونخوا کې راځي، د خیبر پختونخوا برخه ده. نو د خیبر پختونخوا حکومت هم سره ولاړ دی، پولیس هم کافي برخه سره ولاړ دی.
نو پولیسو څرنګه په دوی باندې حمله کړې ده؟ آیا پولیس د خیبر پښتونخوا د حکومت له اجازه بغیر د اسلام آباد خبره منلی شي؟
نو هغه دوی وایي چې د پاکستان د کورنو چارو وزارت هغه لیک را لېږلی دی دوی ته،
خدای بیا بیرته رد کړی ده ځینو چې نه دا کار نه دی شوی.
خو د پاکستان مرکزی حکومت اوس پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. خو دوی همدغه دریس وختي چې تاسو کوم دغه کوچې دا د کرکه خوري او د ادارو سپکاوی کوي، پی ټی ایم باندې دا تورنه لګولې دي، نو دا هغې د وجې نه. خو سیمه کې چې بیا څومره هم زمونږ د پوهانو سره خبرې کیږي، نو هغې وویل چې زیاتره پښتانه قوم پرسته ګوندونه، سیاسي ګوندونه، مذهبي سیاسي ګوندونه هغه د پی ټی ایم سره دي، د خیبر پختونخوا حکومت د پی ټی ایم سره دی. او چې کوم والته کې نور حکومت نور سیاسي ګوندونه چې هغوی په مرکز کې په حکومت کې لکه مسلم لیگ حکومت مسلم لیگ نون ګوند دی، دغسې پیپلز پارټي دی، دوی په مرکز کې په حکومت کې دي. خو بیا چې په قبایلي سیمو کې دوی چې کومې پلویان دي یا دې غړي دي هغه د پی ټی ایم سره ولاړ دي، هغه په پاڅونونو کې په مظاهرو کې برخه اخلي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې د خیبر پختونخوا زیاتره خلک که هغه چارواکي دي، که هغه سیاسي ګوندونه دي، که هغه د پولیس دي، هغه دغه سره ولاړ دي د پی ټی ایم سره. نو دې نه داسې بریښي چې ښکاري داسې چې دا جرګه به کیږي. بل ماده خبره کوله چې ټول نه غټ خنډ چې زموږ سیمو کې پوهانو سره خبرې کیږي، نو د پاکستان اسټابلیشمنت یا د پاکستان فوج د دې نیریږي چې منظور پښتین د ټاټوله ډیټا راټوله کړې ده چې په دغه سیمو کې چا ته څه څه تاوانونه اورېدلي، څوک چا څومره خپلوان مړه شوي دي، د چا څومره خلک په جبري توګه لا درکه شوي دي، چا ته څومره مالي تاوانونه رسېدلي دي. په وزیرستانونو کې داسې خلک وو چې هغوی به مخکې زکاتونه ورکول، 500,000 زموږ سره خبرې شوي، هغوی اوس خپله زکات نه ناستي. نو دغه ټول خلک چې راشي د چا خپلوان مړه شوي ده یا چا تاوانونه شوي دي، او هغه دغه خپلې غمیزې بیانوي او ټولنیزې رسنۍ دي په نړیواله توګه باندې دوی د غږ ټول نړۍ ته ځي، نو خامخا د پاکستان سټیټ یا د پاکستان ریاست دغه نیریږي.
مننه مومند صاحب. له شیردي صاحب نه پوښتنه لرم، خو مخکې تر دې شیردي صاحب له تاسو پوښتنه وکړم. د منصور احمد پښتین څرګندونې لرو چې مخکې مومند صاحب اشاره ورته وکړله چې د ویلې دي چې د پولیسو میندې مخاطبې کړي دي، ورته ویلې دي چې هغوی به تاسو ته په څه سترګه ګوري. دا سره ګورو
د یو تنخوا د پاره د خپل پښتنو د تباهي او بربادي د جوړولو د پاره ته روانه پښتون وطن یو جرګه کوله چې راټول شي. تا یعنی تا خپل ځان دې ته ساتلې وو چې زه بیا غړنګم په هغه به تنخوا اخلي. زه یقین لرم ستاسو ستا مورجان به یو پښتنه وي، زما هم د هر پښتون هر پښتنه مور ماته د خپل مور حیثیت لري. کاغت ده هم داول چې نن د ډوډۍ خوړلې دا پاغه تنخواه شوې ده چې پښتانه د خپل وطن د امن لپاره او د جبر د ظلم د لرې کولو لپاره راټولېدل. ما هغه په کاڼي مشتل پاغه مې درته ګټلې دي هغه لرکا ته یقین و من زما دومره یقین دی چې هغه مور بستا د دې تنخواه او ډوډۍ ونه کړي.
شیرته صاحب، د پولیسو موضوع یاد شوه، لکه څرنګه چې مومن صاحب مخکې توضیح او تشریح کړل چې د اسلام آباد په امر باندې د خیبر پښتونخوا پولیسو د دې جرګې ځای وران کړی دی او له خلکو سره تشدد کړی دی، لیکن بلې خواته په تیرو څو اونیو کې تقریبا په څو میاشتو کې پولیسو په بیلابیلو سیمو کې په بنو کې په کراک کې احتجاجونه کړي دي، پرلتونه یې کړي دي او د پی ټی ایم په ګټه یې خبرې کړي دي. لکه څنګه چې محمد صاحب وویل، حتی په ځینو ویډیوګانو کې ښکاري سي له منظور پښتین سره په غېږ پوښتنه کوي او د ده هرکلی کوي. څه فکر کوي چې آیا تاسو ته داسې ښکاري سي دا پښتانه پولیس دوه ځایه شوي دي؟
زه فکر کوم چې خب یو څه ستونزه به یې هلته په دې چې پولیس هم په مجبور دی د پاکستان قانون ومني، کوم اصول یا د خپل مشرانو نه خبره واوري، او بله د پولیس تر څنګ او تر فوز هم د پاکستان پوځیان یا عیسای استبدادیان ډېرې په مشکل هلته د پښتنو په سیمه پوځیان ډېر ځای په ځای کړی ده. خو د کوم سرګونه چې میلمه وکړله چې دومره کسان د پی ټی ایم سره به یې، نو زه فکر کوم چې که ټول پولیس والا دوی په همدې پوه شي چې د کوم وخت نه چې پاکستان پیدا شوی ده په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې پښتنو سره اسلام آباد تعصب کړی ده. زه یو وخت پاکستان کې وم، هلته ما ولیدله چې زما ډیر دوستان پاکستانیان وو، ګاونډیان وو، دوی په پښتو لیک لوست نشي کوله، خبرې کوله او لیکل و لوستل په پښتو دوی ته نه راتله. ما یو نه پوښتنه وکړه، ولې وایي چې مونږ ته په ښوونځی په سکول کې همدغه اردو و اردو او انګلیش مونږ زده کړی ده، دومره تعصب ده. او وخت یې راغلی ده چې څومره سیاسي خلک منظور پښتون سه پښتین سره ده، نو دا پولیس والا هم که دوه ځایم شوی ده، اوس موقع راغلی ده چې دغه جرګه دا د امن جرګه ده، دا د جګړې جرګه نه ده، دا د بېنظمي جرګه نه ده، دا د مشکلاتو حلولو دپاره جرګه ده. دغه جرګې ته ټول غاله کېدي، او اسلام آباد هم دغه جرګې ته غاله کېدي، او یو لاس شي او یو مشکل هر شي د پښتنو هغه سیمه چې کوم تر اوسه پورې ستونزه وه، دغه ستونزه ختم شي. خو که بیا هم ما مخکې ویله، افسوس خبره ده چې اسلام آباد ډېر په هوښیاري پښتنو پولیس د پښتنو په مقابل کې استعمالوي، چې هغه د منظور پښتون خبره مو واورېدله چې څه ویلی وه، ما اول هم ویل چې افسوس خبره ده چې پښتنو په پښتنو باندې دوی استعمالوي. که دغه دینه پښتنو پولیس هم یو درس واخلي او یو ځای شي، یو موټی شي، زه فکر کوم دغه جرګه به دایریږي، هم دغه جرګه ښه پایلې ولري.
مننه شیر صاحب. مومن صاحب، دلته یو بله پوښتنه د پار وخت چې دوی دلته دا کمپ اورانوي او دلته دا خیمې سوځولې دي، نو که کله د جرګې وخت را نږدې کیږي او پښتانه له مختلفو سیمو دلته راځي، خو په لاره کې هم د دوی مخه نیولی چې دوی د لاهور ته چې کله د عمران خان د ګوند غړي تلل، حتی وزیر اعلی په لاره درولې و چې غونډې ته ونه رسید، نو له دې سره به څه کوي دا پښتانه چې جرګه به کامیابه وي؟
اصل خبره دا ده چې دوی دا تمام نه لرله چې جرګې ته کافي ورځې پاتې دي، او په لسګونو شمیر کې له وړاندې نه خلک را روان شوي دي، وزیرستانونو نه، د نورو سیمو نه، نو دوی دغه تمام نه لرله. او زه سره په دې باندې خبرې کول غواړم د پولیسو باندې. تاسو پته شته ده چې په خیبر پختونخوا کې زیاتره پولیس دغه وسله وال بدونو ښکار شوي دي. نو یو وجه دغه هم ده چې پولیسو ته پته ولګېده چې دا کیسه د بل ځای نه ده، دا سیمه کې چې دا جنگ دی، دا جګړه ده، دا د بل ځای نه ده. نو ما صرف دغه خبره کوم چې پولیس په خپله باندې وکټمز دي، قربانیان دي، نو ځکه چې کوم دی هغوی په خپله هم د ولس سره ودرېدل، هغوی سره بل آپشن هم نه پاتې کیږي. اوس دغه ته راځو، نو موږ خپله باندې د یو خبریال په حیث باندې موږ دا ډېر وخت نه کور کوو، نو زموږ هم دا سوچ نه و چې دومره زیات شمیر کې به خلک راشي. لکه اوس چې د وزیرستانونو نه کم خلک راغلي دي، یا د پاکستان د نورو برخو نه، د خیبر پختونخوا مختلفو برخو
نه، د جرګې ځای ته،
جرګې ځای
ته، او بخښي ویډیوګانې خو ډېر خلک نه ښکاري.
نو هغه چې کله دوی د پرله پسې دویمه درېمه ورځ ده، او دوی دغه تشدد کوي، انسو ګیس استعمالوي، په نورو مختلفو طریقو باندې دوی تشدد کوي، نو دوی هغه زموږ ملګری لګي وي پر پټوانې غونته دی، چې هغوی راشي پولیس دوی څه خو سره پلندې دي، دوی څه خو نور څه نشته دی، نو دوی وتښتي، یا دوی څه اوسنه څه مزاحمت وکړي. لکه د اکتوبر په دویمه باندې دوی درې ګنټې مسلسل د پولیسو سره دوی مزاحمت کړی دی په تش لاسو باندې، ځکه دوی څه وسله نشته دی د پی ټی ایم غړو سره. نو دوی بیا څه چل کړی دی، د اکتوبر درېمه شپه دوی په حجرو کې تیره کړې ده، د سیمې خلکو دا چې کوم د بهر نه خلک راغلي دي، ما چې څنګه تاسو وختي ویلي د جنوبي پښتونخوا نه راغلي دي یا د قبایلي سیمو نه راغلي دي، نو هغه خلکو ته په خیبر کې، په پېښور کې خلکو په خپلو حجرو کې ځای ورکړی دی، په خپلو کورونو کې ورته ځای ورکړی دی. نو دا ځکه تاسو به کم ښکاري په ویډیوګانو کې، خو دا ده چې خلکو ته را روان دي. لکه دې پورې چې مشال ډیو ته کس ټلیفون وکړو چې موږ یوازې د سیکیورټي لپاره څومره شمیر کې خلک د کلا سیفولانه د بلوچستان پختون میشته سیمه ده هغه نه ورلېږلي دي، اور لګې موږ خلک راټولو. نو اصل کې د امنیت ستونزه چې ده، دا په دغه سیمه کې د ټولو پښتنو ده، نو ټول پښتانه غواړي چې دا جرګه کامیاب شي.
نو ستاسو په باور او کوم راپورونه چې تر اوسه پورې تاسو له مشال راډیو نه خبره کړې دي، دا خلک به وتوانی چې د جرګې ځای ته ځان ورسوي په دې پاتې ورځو کې؟
زما په خیال رسېدلې ځکه آسان هم دي چې دا چې کومه سیمه دوی ټاکلې ده، دا ریګي للمه، هغه داسې ده چې هغه د پېښور او د خیبر ترمنځ داسې سیمه ده چې لکه تاسو ویلی شي چې د پېښور یو قسم له برخه ده، نو پېښور خو خپله باندې په لکونو آبادي ده، نو څنګه به منی کې خلک داسې به د خیبر
خو بخښي، خو له پېښور هم دي ریګي للمه ته یو لار تللې ده څومره چې زه پوهېږم، یعنی دا یو دا مرکزی سرک تللی، خو کدا پولیس بند کې بیا به څوک څنګه ځي؟ امنیتي ځواکونه دا لاره بند کړي.
زما خیال دا سیدی چې لکه یو ولا خو نه ده لکه وړی وړی لارې تللی چې خلک ځان رسی په هر طرف کې رسی کنه خلک ځان رسی پیدل هم ورتلی شي د پېښور نه خلک هغې ته او ورځین دغلته د دین بل دا بیا د مردان چارسدا دا ټولې ضلع یو بل سره تړلی دي نو دا په لکونو شمیر کې خلک دي نو د دې مخه دغې مرم نیول ګران دي. بله غټه خبره دا ده چې اوس پورې تحریکی طالبان پاکستان یو پیرم دا نه دی کړي چې په پی ټی ایم باندې دوی چېرته برید کړی وسله وال یا یې دغه بری ذمواري اخیستې ده نو دغه هم هغوی مطمئن دي چې لکه وسله والې ډلې هم په دې باندې ګزار نه کوي.
دا مهمه موضوع ده شیرزه صاحب. د تحریک طالبان پاکستان دوی خوب تقریبا ټول کسان په نقشه کوي په سیمه کې، لیکن لکه څنګه چې مومن صاحب ویل په پی ټی ایم سره د دوی د نه اختلاف وجه تاسو څه ښکاري؟
زه فکر کوم دوی هغه پښتونوالي ده، یو شانته دوی مزاحده مبارزه ده او د یو سیمې خلک دي همدغه کلی نه دوی یو ځای شوی ده او یو هدف دوی هدف هم یو همدغه خبره ده چې دوی غواړي چې پښتنو په سیمه حاکم شي. دا دوی نږدې کوي، زه فکر کوم چې او د دوی رشته داري ده د یو علاقې خلک ته دوی منځ کې خپلوانی لري یو بل پیژني، ځکه دوی نشي کولی چې یو بل د استخباراتي د لحاظه دوی تی تی پی ام وایي چې مونږ د پنجاب په خلاف یو. که اوس دوی پنجاب په خلاف ده که پی ټی ایم په خلاف هم دوی عمل وکړي نو دوی دغه تی تی پی بیا د پښتنو په سیمه هم بدنامیږي. د دوی په خپل بدنامي په خاطر هم څه نشي کولی چې د پښتنو په مقابل کې دوی مخالفت وکړي. لویه خبر همدا ده چې د دوی اصلي شعار همدا ده چې موږ د پنجابیانو په خلاف اسلام آباد په خلاف موږ درېدلی ده او مبارزه کوو او حق د هغه ځینه غواړي او د هغوی په خلاف ډېر فعالیتونه هم کوي د پنجاب په خلاف د دوی شعار ده. که اوس دوی پښتنو په مقابل کې څه ستونزه پیدا کړي نو بس سیمه کې د پښتنو په منځ کې هم دوی په بدنامي.
شیرزه صاحب، اصل کې په ټي ټي پي تورونه هم دا لګي خلک هم پښتانه هم ته په دې وجه خفه دي چې تاسو په پښتو میاشو سیمو کې همیشه بریدونه کوي یا دغه ذمواري اخلي کنه په ټي ټي پي باندې د طالبان پاکستان باندې. خو تیر ورځ چې زما کله د علمزی مسجد سره خبرې کړې دي د پی ټی ایم مخکخ دی او ما څنګه تاسو وختي ویلي اوس پولیسو نیولم دی نو هغه ما ته ویلي چې اصل کې تحریک طالبان پاکستان یو قوت دی او دا منل لی باید چې دا ومنل شي. نو هغه چې دا زما خپل نظر دی، کیدای شي پی ټی ایم د دې سره اتفاق نه کوي، خو هغه چې دا زما خپل نظر دی چې دا خلک هم موږ راولو دا چې کومه جرګه ده په 11 اکتوبر باندې چې دې ته موږ دوی هم راولو، ځکه چې دا به موږ په شریکه باندې یو پریکړه به کوو په مختلفو په خپلو وسایلو باندې په د امنیت په مسله باندې په جبریلا درکه کسانو باندې په دې باندې موږ یو پریکړه کوو. نو په کار چې دغه یو قوت دی په دغه سیمه کې د پاکستان ریاست سره خبرې کوي د سولې، نو موږ خپل پښتانه نو موږ ولې ځان سره نه کینو په 11 اکتوبر باندې؟ دوی به مرا ولو موږ په شریکه یو پریکړه وکړو او دغه پریکړه د عملي کولو لپاره او بیا دغه پریکړه د عملي کېدو هغه پروسس یا پروسه تعقیبولو لپاره به موږ یو مرکزی کمیټه جوړو. نو دغه پریکړه چې دوی یو کې هغه ریاست ته کیدی او دوی و چې دا به موږ تر هغه پورې تعقیبو تر څو پورې چې دغه ژمنې چې کوم عملی شي ویني.
خو همدغه خبره منظور پښتین هم کوي، دوی وایي ټول پښتانه سره یو دي په یو کې هغه د پاکستان اصطلاح ګډ طالب او بد طالب نشته او که ملا دی که عامی دی که هر څوک دا ټول باید سره یو ځای شي. بس شیرزه صاحب له تاسو هم مننه کوم، مومن صاحب تاسو مننه کوم، د لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی یم چې د خبرونه تر دې دمه سره وکړ.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
روز هفتم خوش آمدید. در هفته‌ای که گذشت تنش‌ها در خاورمیانه سرخط خبرها بود. خبرهای تکان دهنده و تا حد دور از انتظار را شاهد بودیم. از کشته شدن حسن نصرالله گرفته تا حمله موشکی ایران به اسرائیل. اسرائیل گفت این حمله بی پاسخ نمی‌ماند و آمریکا گفت در کنار اسرائیل می‌ایستد. آیا آمریکا به صورت مستقیم وارد این جنگ خواهد شد؟ به این موضوع خواهیم پرداخت. ابتدا مروری داشته باشیم بر رویدادهای مهم 6 روز گذشته. پایان اعتصاب فعالان حقوق بشر و دیگر باشان جنسی افغان در آلمان و پاکستان. مهر بارکزی از فعالان مدنی و رسانه‌ای ناراضی است.
همه چیز میدونن وضعیت سوریه چقدر بد است، بدتر از زنان است، بدتر از هزاره هاست، بدتر از هر فرد دیگه در افغانستان است و در جیبیا و بدبختی که نفعال حقوق بشر ما به خاطر این کار میکنه، نفعال خودن ما کار میکنه، نفعال سیاسی ما کار میکنه، نه سیاست مدار سابق ما کار میکنه، نه نهادهای حقوق بشری و نه جنبش های زنان، جنبش های برازی، هیچ کس نمیساله این بدبختی را بیرون بلند نمیکنه و اینا نمی کنند.
سایه جنگ بر ایران و سرنوشت میلیون ها مهاجر افغان در این کشور، روزانه صدها خانواده به افغانستان برگشت داده می شوند.
از سر امنیت میده، از افغانی امنیت نمیده. کارت بذاری نامبای کارت تنه اون بر می اندازن، پول بذاریم پول تنه پارا میکنه.
بازداشت جاوید کوهستانی پژوهشگر مسائل سیاسی در افغانستان، از وضعیت آقای کوهستانی چی می دانیم؟
اما ای که در چی یک وضعیتی هستن، آیا خدمات صحی و دارو برشان در زندان می رسد یا نه، هیچ گونه اطلاعات دقیق در دست نیست.
پایان کار نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، ماموریت تام وست چقدر مهم بود؟ و پخش فیلم شبیه پسرم در تلویزیون ملی ایتالیا با مناسبت سالگرد حمله و مرکز آموزشی کاش. باز هم خوش آمدید. سعدیه تجلی هستم. تا نیم ساعت دیگر با شما. دو فعال حقوق بشر و جامعه LGBT در آلمان و پاکستان برای به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی و نسل کشی هزاره ها دست به اعتصاب غذایی زدند که پس از روزها گرسنگی روز چهارشنبه اعتصاب خود را شکستند. مهره بارگزای در آلمان خیمه تحصن برپا کرد و دیانا دانشور در خانه خود در پاکستان اعتصاب کرد. آنان هر دو از جامعه جهانی می‌خواهند با وضعیت دگرباشان جنسی و جنسیتی در افغانستان توجه کنند. مهره میگوید دگرباشان جنسی و جنسیتی از هر کس دیگر در افغانستان وضعیت بدتر دارند.
فامیلشان هم میکشیشان، طالب گیریشان میکنن، اندازشان در زندان و در زندان براشون تجاوز میشه، چند ماه آنقدر شکنجه میشن که دیدادش شکنجه مردن را دیدادم. بعد از اینکه تجاوز شد شکنجه در اخیر طالب سر شکل میکنه یا ایلاش میکنه یا در مونجا میکشیش، بعد در گوشی از خیابان ایلاش میکنه. این باید تل جی بیتی هست. در داخل خانه هم فامیلیشن میکشیشن، بیرون خانه طالب میکشیشن. هیچ جایی برای امنیت ندارن و اینایی که میخواین از شارع دور دست فراق نزدید خانوادهشن و شارع دیگه برن، در اینجا اینان هم برخوردن ندارن، مجبور هستن در سرکا باشن یا حتی مجبور هستن برن تن فروشی بکنن. و تعداد از همین طالبایی که دگرباش هستن یا همجنسگرا هستن، اینا علنی نمیان همجنسگرایی نمیگن یا نمیشناسن که LGBT چی است. اینا بزرگ همین LGBT را استفاده میکنن، بالاشان تجاوز میکنن، اینا را زندانی میکنن، البته زندان شخصی خودشان، در خانهشان زندانی میکنن و اینا LGBT اجازه ندارن. بعد اینا را میرقصانن و همین روزا دوام دارن که از طرف طالب هم این تجاوز و گرفتاری LGBT هست که طالب های همجنسگرا. البته اینا همجنسگری را به ایچه ما نمیپذیرن و فکر میکنن گناه هست، اما خودشان را هم بچه بازی میکنن، همجنسگرا هستن و نمیدارن که LGBTQ یعنی چی و سطح بیسوادی طالب را نشان میده. و همین وضعیت LGBT در افغانستان هست. هر من که میدارن این وضعیت LGBT چقدر بد است، بدتر از زنان است، بدتر از هزاره هاست، بدتر از هر فرد دیگه در افغانستان است وضعیت LGBT ها و بدبختی که نفعال حقوق بشر ما به خاطر از کار میکنه، نفعال خودن ما کار میکنه، نفعال سیاسی ما کار میکنه، نه سیاست مدار سابق ما کار میکنه، نه نهادهای حقوق بشری و نه جنبش های زنان، جنبش های برازی، هیچ کس نمیساله این بدبختی ها رو بیرون بلند نمیکنه و اینا نمی میکنن و فکر میکنن بلند کردن صدا به خاطر یک قشره که در یک جای بند موندن در نظام آپارتاید، از چهار طرف گیر موندن، درس خوندن نمیتونن، مثل زنا کار کردن نمیتونن، من پیدا نمیتونن، فامیلشون میکشن، طالبان میکشیشن. این حمایت از این جامعه شرم است و بلند کردن از این گروه صدایشان شرم است و اینا ننگ میخوانن.
پس از حاکمیت طالبان در سال 2021 بسیاری از اقلیت‌های جنسیتی و مذهبی با تهدید روبرو هستند که برخی از آنها به دلیل تهدیدات کشور را ترک کردند. دایانا که در پاکستان دست به اعتصاب زد و راهی بیمارستان شد میگوید که سازمان ملل و جامعه جهانی از تعامل با آنچه او گروه تروریستی طالبان خواند دست بردارند و به خواسته های آنها گوش دهند و آپارتاید جنسی و جنسیتی را به رسمیت بشناسند. گفتنی است که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از 2 سال قبل به رادیو آزادی گفته بود که دگرباشی جنسی و همجنسگرایی خلاف ارزش‌های دینی و اجتماعی است و جلو آن را می‌گیرند. این اعتصاب روز چهارشنبه پایان یافت و محرم میگوید با آنچه که میخواست رسید.
خواست اول من که برسم چختن آپارتاید جنسی و جنسیتی که شامل LGBTQ پلاس باشه، او را گفتن که ما میتونیم که بعد از این چون تازه روی آپارتاید کار میکنیم و حتما LGBTQ را شامل میسازیم، چون زنان افغانستان که تا امروز مبارزه کرده بودن گفته بودن که آپارتاید جنسی بر زنان و اکثریت زنان خودشان از حقوق بشر مینامند، در حالی که اینا وضعیت حقوق بشری در افغانستان کاملا نادیده گرفته بودن و LGBTQ را اصلا جز بشر حساب نکرده بودن. به همین خاطر تا دیروز LGBTQ بخشی از او بعضی آپارتاید در آلمان نبود و اینا اینو پذیرفتن و گفتن که قرار است LGBTQ از زمینه آپارتاید بسازن در سازمان ملل که در همین نشست در ماه اکتبر میباشه. و خواست دوم که بر اسم شناختن دستکشی از آرا بود و دولت آلمان اینا بیشتر تبعیض و تعصب قومی و مذهبی خواهند تا دستکشی از آرا و یا بخواهیم که بزیز منصوب کنیم بیشتر کار بکنن. بعض آخر هم تامل نکردن با گروه توریستی طالب بود و نپذیرفتن این گروه که دولت آلمان یا حداقل وزارت خارجه آلمان به من گفت که دولت آلمان قرار نیست با طالب تامل بکنه و ما میتونیم اینه بعضا باید عبدیم که طالب رو نمیپذیریم.
در همین حال نشست سازمان همکاری و امنیت اروپا روز دوشنبه با محوریت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان در وارسا پایتخت پولند آغاز شد. شگوفه غفوری فعال حقوق زنان در این نشست از کشورهای عضو این سازمان خواست که برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان اقدام کنند.
هر کدام ما زنان وقتی که در پلتفرم‌های بین‌المللی حضور پیدا می‌کنیم، نه تنها از خود بلکه از یک گروه بسیار بزرگی از زنان شجاع و قدرتمند افغانستان نمایندگی میکنیم و در مقابل سرکوب رژیم طالبان صدا بلند میکنیم. درست است که شاید این صحبت فردا نتیجه نداشته باشه، اما این یک روند است که هر کدام ما سهم خود را در این روند میگیریم و این بسیار ارزشمند است. خب نتیجهش هم چند روز قبل دیدیم که یک تعداد از کشورها حمایت خود را مشخصا و واضحا از روند به حساب شناخت تثبیت جندر آپارتاید در افغانستان اعلام کردن.
این نشست تا 11 اکتبر ادامه خواهد داشت و خانم غفوری گفت آپارتاید جنسیتی در افغانستان منجر به مهاجرت‌های اجباری شده است.
از جنبه که من به این مسئله پرداختم در چارچوب برنامه ای هست که مشخصاً آپارتاید جنسیتی در افغانستان باعث شده که نه تنها آسیب پذیری زنان را در داخل افغانستان افزایش داده، بلکه به عنوان یکی از عواملی برای مهاجرت اجباری هم در داخل افغانستان که بیجا شدگان بسیار زیادی هست و همین که باعث شده که مخصوصا زنان به دیگر گروه های آسیب پذیر مهاجرت بکنند و این که همیشه راه های قانونی مهاجرت فراهم نیست باعث شده که اونا چالش های بسیار زیادی در بین راه و در مرزهای اروپا هم تجربه بکنن.
همچنان این فعال حقوق بشر از جامعه بین المللی خواست تا زنان افغان را در مبارزه برای حقوقشان تنها نگذارد.
زنان افغانستان که در 3 سال اخیر نشان دادند که با مقاومت و رهبری خود یک جنبش بسیار بزرگ و قدرتمندی را علیه گروه تروریستی طالبان رهبری کردند، نشان دادند که توانایی و قدرت اونا از خیابان‌های کابل و خیابان‌های افغانستان تا مرزهای اروپا و تا پلتفرم‌های بین‌المللی ادامه داره و خواست ما از جهانی است که هر کشوری که به حقوق بشر باور داره و هر کشوری که ارزش‌های حقوق بشری در او حاکم است باید سهم خود را در حمایت زنان افغانستان و در تلاش‌های اونا برای به رسمیت شناسی حاکمیت جندر آپارتاید در افغانستان انجام بدن.
در 3 سال حاکمیت طالبان بر افغانستان این گروه 70 فرمان صادر کرده که حقوق زنان و دختران را به شدت محدود کرده است. در حالی که تنش‌ها روز بر روز در خاورمیانه بیشتر می شود و ایران عملاً در آستانه وارد شدن به یک جنگ تمام‌عیار با اسرائیل است، چی بر سر میلیون‌ها مهاجر افغانی که برای لقمه‌نان و آرامش جانی به این کشور مهاجر شدند می آید. پایان یک تلاش ناموفق برای یک زندگی بهتری. اینجا مرز اسلام قلعه در افغانستان است که روزانه میزبان بیش از 3000 افغانی است که یا از ایران برگشت داده می شوند و یا هم برمیگردند.
کارتایی که داشتیم کلش سوختاندن.
مسئول دروازه ورودی در اسلام قلعه می گوید تعداد این مهاجران بیشتر از هر زمان است و خیلی ها با آثاری از شکنجه روحی یا فیزیکی.
دیدین خود زیاد شکنجه می بینش. شکنجه از حساب روحی که به حساب دو به قول ایران فاش دادن و بی‌احترامی و به خانوما حتی که ما شنیدیم که میگه خانوم میاد تلاشی میکنه که ما از تو پول تا پول جمع نکنی همقدر که میخواه.
حالا دیگر اسناد و مدارک قابل اعتبار نیز نمیتواند از رد و مرز شدن مهاجران افغان در ایران جلوگیری کند. این پناهجویان از برخوردهای توهین‌آمیز با بالا رفتن مصارف زندگی به سطوح آمدند و راهی افغانستان شدند.
صاحب خانه ها را جرمه میکرد، اینا را خانه بیش ندین، وسایل را پرت میکرد بیرون. دیگه ما مجبور بودم اینجا نشستم. دیگه آمد همه گفت اسایل را جمع کنیم، جمع کردیم اینجا چیز کرد رد مرد.
تعداد هم با ضرب و شتم برگشت داده شدند.
یعنی باز که به اردوگاه بیامادیم نشون داده ما بسیار بزد ایتو زد که ما را دست و پا بمونداخت. ده روزم به اون اردوگاه بده.
برای از سرگیری زندگی این خانواده ها 2000 افغانی معادل به 29 دلار آمریکایی دریافت میکنند. ادامه بازداشت ها در افغانستان. در هفته گذشته خانواده جاوید کوهستانی، خیبر هوشمند و شاهپور حسنزوی از بازداشت این افراد خبر دادند. حکومت طالبان تا اکنون هیچ کدام این سه مورد را تایید یا تکذیب نکرده است. جاوید کوهستانی قبل از تسلط طالبان بر کابل به دلیل تحلیل مسائل سیاسی و نظامی در گفتگوهای تلویزیونی شهرت داشت. او یکی از معدود فعالان سیاسی است که پس از آگوست 2021 افغانستان را ترک نکرد. صدیق الله توحیدی میگوید آقای کوهستانی در راه برگشت به منزل در منطقه سرای شمالی کابل از سوی استخبارات طالبان دستگیر شده است.
آقای کوهستانی را از منزلشان دستگیر نکردند. آقای کوهستانی را اینه که از سرای شمالی به سبب منزلشان عقب کوتل خیرخانه در حرکت بودند بازداشت شده بود و تا چند روز بسیار مشخص نبود که اصلا کجا از بعدها بعد از بسیار تلاشایی که صورت گرفت مشخص شد که توسط استخبارات طالبان بازداشت شدند. در توییت بسیار کوتاهی که از ذبیح‌الله مجاهد به نشر رسید بدون از یک نام از کوهستانی سر گرفته باشند گفته بودند که ما یک گروهی از فتنه‌گرا را بازداشت کردیم. اما مشخص نیست که اتهام آقای کوهستانی چیست. آقای کوهستانی در 21 سال دوره جمهوریت اصلا هیچ پست رسمی نداشتند. در هیچ مقام و منصب حکومتی توظیف نشدند. فقط یک بار خود را به نمایندگی مجلس کاندید کردند که متاسفانه رأی نگرفتند. اما به عنوان یک تحلیلگر ارشد، به عنوان یک تحلیلگر سیاسی همیشه حضور داشتند در رسانه‌ها و منتقد حکومت‌های گذشته بودند. نه تنها که سمت نداشتن در حکومت‌های جمهوریت منتقد حکومت‌های غنی و کرزی هم بودند. به همین ترتیب مخالف هر نوع تبعیض و برتری‌جویی بودند و این مشخص بود. هیچ گونه فعالیت سیاسی و نظامی نداشتن این مشخص است. به همین دلیل از کابل بیرون نشدن. حالا به چه اتهامی بازداشت شدن؟ متاسفانه در این زمینه طالبان هیچ پاسخگو نیستن.
بانک حکومت طالبان تا اکنون بازداشت جاوید کوهستانی تحلیلگر سیاسی را تایید یا رد نکرده، کمیته مدافعان حقوق بشر افغانستان برای رهایی فوری او تاکید میکنند.
طالبان یک گروه متعصب متحجر برتری طلب هستند که هی اگر با این گروه کس همکاری نداشته هی به هیچ وجه از نظر از اونا نه مسلمان است نه موافق نظامشان است. همیشه در صدد پاپوش ساختن برای کسانی که از شهرت خوب برخوردار هستند و از نام نیک برخوردار هستند در داخل افغانستان بودند. نظامیان پیشین را زندانی میکنند، بعد مفقود الاثر میشوند. فعالین مدنی، فعالین حقوق زن، تحلیلگران سیاسی و امنیتی همیشه مورد توجه از اینا است که بر دلیل بهانه خواهند گرفت و بازداشت میکنند. لحاظا در مورد آقای کوهستانی چیز مشخصه در به نظر ما نمیرسد که مرتکب کاری شده باشد مشخصاً که الزاماً باید بازداشت میشد.
این کمیته با نشر اعلامیه به روز سه‌شنبه از جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشر، دفتر هیئت معاونت ملل متحد یا یونما و صلیب سرخ در کابل خواسته تا برای آزادی او از قید طالبان فوراً اقدام کنند. آقای توحیدی میگوید جاوید کوهستانی چند قبل تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته و نگرانی‌ها در مورد صحت او در بند روز بر روز بیشتر می‌شود.
ما نگران وضعیت صحی آقای کوهستانی هستیم. به دلیل اینکه چند ماه قبل عمل جراحی قلب را سپری کرده بودند در اسلام آباد و نیازمند مراقبت جدی صحی هستند. از جانب دیگر هم شکر بلند دارند. اما ای که در چی یک وضعیتی هستند، آیا خدمات صحی و دارو برشان در زندان میرسد یا نه، هیچ گونه اطلاعات دقیق در دست نیست. به همین دلیل محافل به خبرنگاری و نهادهای مدنی نگرانی جدی دارند از وضعیت صحی آقای کوهستانی.
حکومت طالبان پیش از این نیز در 3 سال حاکمیت دوباره خود به شمول چهره‌های سیاسی، فعالان مدنی، زنان، خبرنگاران، استادان پانتون و فعالان حق آموزش را بازداشت کرده که برخی ها بعد از سپری کردن چند ماه زندان دوباره رها گردیدند و برخی تا هنوز هم در بند هستند. ماموریت تامویس برای افغانستان پایان یافت و وزارت خارجه آمریکا میگه افغانستان هنوز هم اولویت سیاست خارجی ماست. در حالی که وزارت خارجه آمریکا پایان ماموریت تامویس نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان را اعلام کرده است، این وزارت در پاسخ به نگرانی ها گفته که افغانستان هنوز هم اولویت سیاست خارجی آمریکا است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که تام وست از ماه اکتبر سال 2021 میلادی به این سو به حیث نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان تلاش‌های خستگی ناپذیری را انجام داده تا منافع ملی آمریکا در روشنی پالیسی ایالات متحده در مورد افغانستان و رفاه مردم این کشور تضمین شود. از سوی دیگر شماری از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان میگویند که هرچند آقای تام وست در مدت زمان ماموریت خود کدام دستاورد تاثیرگذار در بخش حقوق زنان و تغییر وضعیت افغانستان نداشته است، اما تاکید میکنند که کشورهای مثل آمریکا باید پالیسی‌های جدی را در مورد افغانستان داشته باشند. تام وست در زمان ماموریتش گاه‌گاه با مقام‌های طالبان در دوحه پایتخت قطر گفتگو و ملاقات می‌کرد، اما با باور آگاهان طالبان نیز از عملکرد او راضی نبودند.
تام وست در امور افغانستان لایحه وظایف خیلی مشخص و ساحه کارش هم خیلی مشخص نبود و در امور نه در امور افغانستان و نه هم در امور افغانها، چی در داخل افغانستان باشه چی در بیرون افغانستان باشه، کدام نتیجه مثمر نداشت و کارشون خیلی نتیجه بخش نبود در قدر وقتی که رئیس مد گذاشته شده بود و بخورش هم خیلی خسته کن بوده اتمنه. و از دیگر طرف یک چالش دیگی بزرگی برای خود آقای تام وست ای بوده که اونا با یک سلسله چالش ها روبرو بود. چالش اولشان ای بود که با افغان هایی که بیرون از افغانستان بود، با ملاقات هایی که با اونا صورت می گرفت در جلسات که بسشون که من خودم اشتراک داشتم، یک تعداد انتقادها بالای تام وست صورت می گرفت که شما در قبال افغانستان تعاملتان با طالب ها نشست و برخواستان با طالب ها و حرفایتان به نوع طرفداری طالب ها هست. این یک چالش بود. چالش دومی بود که از طرف طالب ها هم مورد انتقاد قرار می گرفت. مثلا وقتی که تام وست با طالب ها مذاکرات را انجام می داده در منطقه بحثای صورت می گرفت در مورد طالب ها، طالبای احساس خطر میکرد از کارکردهای تام وست. یک وقت ملایقه وزیر دفاع طالبا گفته بود که تام وست در او در مسائل تمامیت ارضی افغانستان مداخله میکنه. این یک چالش دیگه بود. دیگه در عین وقت تام وست برش خیلی مشکل شده بود که با این طرف ها کار بکنه و در عین وقت با کشورهای منطقه که جلسات را انجام بیداد در منطقه هم میگفت که خب شما بودین که قرارداد را با طالب های امضا کردین و آل از ما چی میخواین. از این چند دلایلی بود و چند چالش هایی بود که نتیجه برای ایشر که دستاوردهای عمده از کارکردهای تام وست در افغانستان معلوم نشده و نه هم بوده. و دوم مسئله است که تام وست برکنار نشد و اونا یک وظیفه دیگری داشته در وزارت خارجه آمریکا که یک مسئولیت بزرگتر هست که چیز مسئولیتی که فعلا داشت.
در چند روز اخیر تنش‌ها در خاورمیانه به اوج خود رسیده است. ایران در تاریخ اول اکتبر 2024 حمله موشکی بزرگ علیه اسرائیل انجام داد و حدود 180 موشک بالستیک به سمت این کشور شلیک کرد. این حمله پاسخ به ترور حسن رسول الله رهبر حزب الله در لبنان توسط اسرائیل بود.
اگر رژیم صهیونیستی که به دیوانگی رسیده کنترل نشه توسط آمریکا و اروپا و بخواد چنین جنایت‌های رو ادامه بده و یا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ما وارد عمل بشه، عملیات امشب با چند برابر بزرگی تکرار خواهد شد و تمام زیرساخت‌های اونها مورد اصابت قرار خواهد گرفت.
در پاسخ به این حمله اسرائیل وعده داده است که به شدت تلافی کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اعلام کرد که ایران اشتباهی بزرگ مرتکب شده و بهای آن را خواهد پرداخت. وی تاکید کرد که اسرائیل از خود دفاع خواهد کرد و به هر گونه حمله پاسخ خواهد داد.
ایران استا ایرو تاوت גדולה ויתשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו.
ایالات متحده نیز از اسرائیل اعلام حمایت کرده و گفته است که آماده است میکانیزم های دفاع از اسرائیل را تقویت کند.
As I have said, I will always ensure Israel has the ability to defend itself against Iran and Iran-backed terrorist militias. My commitment to the security of Israel is unwavering. And let us be clear, Iran is not only a threat to Israel, Iran is also a threat to American personnel in the region.
این تحولات نگرانی ها را درباره احتمال وقوع یک جنگ گسترده تر در منطقه افزایش داده است. تحلیلگران معتقدند که اگر این تنش ها ادامه یابد ممکن است به درگیری های بیشتر میان اسرائیل و متحدان منطقه ایران منجر شود. با فیلم شبیه پسرم با کارگردانی بصیر آهنگ به تازگی در تلویزیون ملی ایتالیا به نمایش درآمد. این نمایش به مناسبت سالروز حمله تروریستی به مرکز آموزشی کاج در افغانستان انجام شد و توجه بسیاری از مخاطبان بین المللی را جلب کرد. شبیه پسرم که جایزه سالانه حقوق بشر از سوی سازمان عفو بین الملل را دریافت کرده است، همچنین توانست جایزه سفیران حقوق بشر از تلویزیون ملی ایتالیا را نیز به دست آورد. این فیلم با دو زبان ایتالیایی و فارسی با لهجه هزارگی ساخته شده و موضوع آن به تبعیض، مهاجرت و کشتار در افغانستان می‌پردازد. فیلم داستان دو نوجوان افغان را روایت می‌کند که در دوران تسلط اول طالبان از کشورشان فرار کرده و در طول مهاجرت با خانواده خود قطع ارتباط می‌کنند.
فیلم یک فیلم کوپرودکشن است. کوپرودکشن بین البته یعنی کشورهای ایتالیا، بلژیک و کرواسی از نگاه مالی در تهیه فیلم کمک کردند و سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال شاخه ایتالیا و دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایتالیا در قسمت پخش فیلم همکاری کردند. البته فیلم برای بار اول در سال 2018 در فستیوال بین المللی لوکارنو در سوئیس اکران شد و پس از او در جشنواره‌های مختلف دنیا رفت، از جمله جشنواره سان پاولو در برزیل، جشنواره حیفا در اسرائیل و ده ها جشنواره دیگر. تا حال چندین جایزه مهم رو هم گرفته، از جمله جایزه سالانه حقوق بشر و هنر سازمان عفو بین الملل.
بخش عمده فیلم برداری در ایتالیا صورت گرفته و بخش هایی که مربوط به کویته پاکستان است در ایران تصویر برداری شده است. بصیر آهنگ که نقش اصلی فیلم را ایفا کرده در تهیه این اثر نیز همکاری داشته است. مدت زمان این فیلم 92 دقیقه است و موفق شده تا صدای مهاجرانی باشد که از جنگ و خشونت فرار کردند. شبیه پسرم با نمایش درد و رنج‌های مهاجرت، ارتباط از دست رفته با خانواده و مواجهه با تبعیض به یکی از آثار تاثیرگذار در حوزه حقوق بشر تبدیل شده است.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته. از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.